باشد.
ملګری ملتونه وای د افغانستان او ایران پر پوله د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي د ځنډول شوو چارو یوه برخه بیرته پیل کړه. دا چارې هغه مهال وځنډول شوې چې طالبانو په اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د هرکلی په یوه مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکونکو د کار مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر ټام فلیچر تیر ماښام د امنیت شورا غونډې ته وویل دوی توانیدلی چې د خزینه روغتیایي کارکونکو یوه وړه ډله اسلام کلا ته ولیږي چې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لار ده. فرانس پریس لیکلی د سږ کال پایله 1.2 میلیونه کډوال پر دې لار افغانستان ته اړول شوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. طالبانو د روان کال د سپتمبر میاشتې په پیل کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو د تاګ مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې تازه ویلي د دغه بندیز له کبله د ژوند ژغورنې خدمتونه ټکنی شوي او راستربلې له خطر سره مخامخ کیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي دولت یې هوډ لري چې د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې په رسمي ډول رد کړي چې اوسمهال پاکستان کې منتظر دي. د جرمني خبری آژانس تیر ماښام دغه وزارت په حواله لیکلی دغه شمیر افغانانو ته به چې کره شمیر اعلان شوی نه دی ویل شي چې د منلو لپاره یې هیڅ سیاسي لیوالتیا نشته. که څه هم معلومه نه ده چې جرمني ولې دغه شمیر افغانان نه مني، خو وړاندې تر دې جرمن چارواکو ویلي اسلام آباد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو امنیتي شالید څیړي او که چیرته شک ورته پیدا شي غوښتنلیک ردوي. وزارت زیاته کړی چې پاکستان کې د پاته نوی هغو افغانانو چې د جرمني له موسسو سره یې کار کړی او شاوخوا 580 نورو کسانو چې ژوند خطر کې دی د منلو چاري روان دي. د لړ کې به راتلونکي اونۍ هم یو شمیر افغانان په چارتر الوتکه کې له اسلام آباد جرمني ته ولېږدول شي. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر یوسف رجی ایران ته د سفر په موخه د خپل ایرانی سیال عباس عراقچی بلنه رد کړي، خو ویلی دی دا د خبرو اترو درات په معنا نه ده. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ یو خبر پانه کې ویلی رجی دا مهال ایران ته د سفر بلنه نه ده منلې او برعکس وړاندیز کړی چې یو دریم او بې پلوه هیواد کې به خبرې وکړي. عباس عراقچی تیره اونۍ خپل لبناني سیال ته د تهران د سفر بلنه ولېږله او له هغې وغوښتل چې د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمه ییزو تحولاتو د ارزونې په پار دا سفر وکړي. د ایران او لبنان اړیکې په دې وروستیو کې د حزب الله پر سر او دا چې دغه ډله د بې وسلي شي کړکېچنې شوي. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان پر جنوب کنټرول لري او د لبنان پارلمان کې غړي هم لري. امریکا دا یوه ترهګریزه ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه تورلس کې شامله کړې ده. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي د ډونالډ ټرمپ له زوم جارد کوشنر او نورو امریکایي چارواکو سره یې له جګړې وروسته د اوکراین د بیا رغونې د پلان پر مهمو ټکو هوکړه وکړه. رویټرز لیکلي چې زلنسکي پرون چهارشنبه پر کوشنر سربیره د امریکا د خزانې له وزیر سکاټ بنس او نورو چارواکو سره پر یو اقتصادي سند خبرې کړي. له جګړې وروسته د اوکراین بیا رغونه او دغه هیواد ته امنیتي ضمانتونه نن سبا د اوکراین د په اړه د جوړیدونکو بحثونو اصلي ټکی دي. د اوکراین اوسنۍ جګړه په اروپا کې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. دا جګړه د 2022 کال د فبروري په 24مه د روسیې په یرغل سره پیل شوه. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کا. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې افغانستان کې بشري حقونه د شدید اندېښنې وړ دي او حکومت نړیوالو غوښتنو ته پام نه کوي.
د افغانستان اوسنی چارواکي لا هم نړیوالې ټولنې سره د سو اړخیزه تعامل فرصتونه له لاسه ورکوي یا یې ردوي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې پرون د بشري حقونو نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
د یو افغان نجلۍ په توګه دا ورځ ماته اسلام په اوس وخت کې کوم ځانګړی ارزښت نه لري، ځکه په دې ورځ د نړۍ خلک د خپلو حقونو ازادي لمانځي.
د اوکراین اروپای متحدانو دغه هیواد په سوله کې د امریکا رول برخلیک ټاکون کې یاد کړ او خوست کې زندانیانو ته د خیاطۍ په ګډون روزنیز پروګرامونه جوړ شي.
ډېر خلک داسې روغ لل بندیان وو چې هغوی هیڅ شی نه وزده د ځینه چې ووتل اوس هغه د خپل کاروبار ته مخه کړې د خپل کاروبار نه.
نور راپورونه هم شته. هیله دا تر پای زموږ ملتیا وکړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنه. راځو د خبرونه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې غړو هیوادونو د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او بشري کړکیچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. د افغانستان د وضعیت په اړه دا ځانګړې ناسته تیر ماخام تر سره شو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسوالۍ سرپرست په دې ناسته کې په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو لپاره د نړیوالې ټولنې په فشار ټینګار وکړ. د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو استازو هم په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څرګندونې کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د امنیت شورا ډیری ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت او بشري کړکیچ اندېښمن کوونکې وبالاو د طالبانو د حکومت د چلن بدلولو غوښتنه وکړه. په دې ناسته کې چې د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 10 تر سره شو، افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسوالۍ یا یوناما سرپرست دی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي مرستیالي جورجټ قانون د یوناما د راپور په وړاندې کولو سره وویل خځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډیرو برخو محرومې دي او که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري خو خلک له شدید بېوزلۍ سره مخ دي. هغې ټینګار وکړ چې د رسنیو ازادۍ محدودول او خبریالانو سره چلند عامه چارو کې د خلکو د مشارکت فضا تنګه کړي او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تطبیق هم د ښځو او سړو په ورځني ژوند کې پراخ لاسوهنه رامنځته کړي. قانون ټینګار وکړ چې له طالبانو سره یو ځای کېدل یوازې د دوی د نړیوالو ژمنو د پوره کولو وروسته ممکن دي. څو اړخیز مشارکت سره د هغوی نه لیوالتیا او د غړو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلافونو د نړیوال فشار د اغیزو کمولو لامل شوی چې د افغانستان د لا زیاتې انزوا خطر زیاتوي.
د افغانستان اوسنی چارواکي لا هم نړیوالې ټولنې سره د سو اړخیزه تعامل فرصتونه له لاسه ورکوي یا یې ردوي. هغه موضوع چې د ځانګړو مرسته کوونکو هیوادونو سره د همکارۍ د قطع کېدو خطر زیاتوي، ځکه دا هیوادونه د افغانستان د دې کولو له امله د دوی د اندېښنو په وړاندې ورځ تر بلې سترې او ناهیلي شوي دي.
to seriously address their concerns.
د طالبانو د حکومت وایي چې بیولا مجاهد د چهارشنبه په ورځ د یوناما د اعلامیې په جواب کې چې د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه ویلو چې د افغانستان د ټولو خلکو حقوق د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې تضمین شوی دي او زیاته کړي و چې افغانان مکلف نه دي چې د نورو ټولنو حق بشري حقوقونه چې مختلف تعریف لري د خپل حقوقو په توګه ومني. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشر دوستانه چارو مرستيال تام افلیچ اوویل په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د لوګي سره مخ کسانو شمیر زیات شوی او اوس 1.4 میلیونو ته رسیدلې ده. هغه زیاته کړه چې سږ کال 2.6 میلیونو ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، بنسټیز خدمتونه په منځته د یو د مالی سرچینو کموالی به په راتلونکي ژمي کې د اړمنو خلکو لپاره کافي خوراکي مرستې برابرې نه کړي. د امریکا استازي په دې ناسته کې وویل طالبان د خپلو سیاستونو له امله د خلکو د کړاو مسؤل دي او د خبرو اترو لپاره پرې اعتماد نشي کېدی. دا امنیت شورا باید ورسره د تعامل په برخه کې په احتیاط عمل وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویل یوازې بشر دوستانه مرستې حل لار نه ده او افغانستان یو ټول شموله حکومت ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید فشار راوړي څو طالبان د دې غوښتنې منلو ته اړ شي.
in its position to influence the Taliban's decision on accepting political dialogue.
نړیواله ټولنه باید په دې موقعیت کې خپل فشار وکاروي ترڅو په سیاسي خبرو کې د طالبانو د ګډون پریکړه اغیزمن کړي او د دې لپاره چې د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د یو ټول شموله او مشروع حکومت د جوړېدو یو موافقه رامنځته شي. باید د افغانستان د پراخو دیموکراتیکو ځواکونو له مجموعي سره خبرې اترې وکړي. دغه سیاسي پروسه او ورته د هغوی ژمنتیا د اوسنی وضعیت لپاره یو مهم پړاو دی.
under UN supervision will mark a breakthrough in the current impasse.
د روسی استاذی ناس ته خپل خبرو کې ویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو اړتیاوي لکوم دوه اړخیز استانډرد پرته په بشپړه توګه په پام کې ونیسي او همدارنګه د طالبانو سره په ټولو ستونزو دقیق او د باور پر بنسټ خبري وکړي. د چین استاذی بیا ویل کڅوم د ملګرو ملتونو د راپور لمخې هڅې شوي چې د داعش په وړاندې مبارزه وشي، خو ترهګریزي ډلې لکه ای ټی آی ایم د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او ټی ټی پی تحریک طالبان پاکستان لا هم په افغانستان کې فعال دي او پر ګاونډیو هیوادونو بریدونه ترسره کوي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان بشري حقونه د شدید اندېښنې وړ بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د دسمبر 10مه په ټول نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ولمانځل شوه، خو یو شمیر افغانان په ځانګړې توګه جنجونی وایي چې دوی ته اوس دا ورځ بې معنا ده. دا چې ولې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې.
د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي دا هیواد په تیرو څلورو کلونو کې د بشري حقوقو لپاره خنقت سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، خو دغه افغانان ټینګار کوي چې روانو محدودیتونو له خلکو ازادي اخیستي او نړیواله ټولنه باید د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي. د پلازمینی اوسیدونکو بهر چې د طالبانو د محدودیت لامل لزدا کړو محرومه شوی وای، د بشري حقوقو نړیواله ورځ ورته لاس وتلی فرصتونه او ازادي وریادوي.
بنون یک دختر افغانی
دی، وی افغان انجلې په توګه دا ورځ ماته اصلا په اوس وخت کې کوم ځانګړی ارزښت نه لري، ځکه په دې ورځ ته نړۍ خلک د خپل حقوقو ازادي لمنځي، خو په افغانستان کې موږ خپل لومړني اسلامي او انساني حقوقو نه محروم یو. موږ کلونه خواري وکړې چې یو وخت لونکو ولرو، خو نن ان خپل کور د وټلو اجازه لاندې
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واکته تربیا رسیدو وروسته لشبګم ټولګي پورته تر په هنتونه د نجونو په هر ډول اسري زده کړو بندیزونه لګولي او د غرازي په ډیره دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزو د کار مخه نیولې. نه یوازې مېرمنې بلکې یو شمېر نارینه هم وایي چې د طالبانو لوري په دوامدار ډول حقونه نقص کیږي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان کې خو د بشر د حقوقو په نوم زه څه نه پېژنم که هغه د کار حق وي، هغه د تعلیم حق وي، هغه د آرام ژوند حق وي. دا حقوقونه ټول دلته نقص شوي دي، دلته یو محض دیکتاتوري نه.
د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول د ګیریا ویښتو او لباس ډول او په فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د دسمبر 10مه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د هرات په جبریل خارګوټي کې څلور ځوانان د خوستل شوي لباسونو د ډول لامل ونیول. د توماس شلبي په نوم د څلور ځوانانو د ډلې ویلي د پیکی بلایندرز په نوم د یو انګلیسي سیریال مینوال دی او لباسونه یې هم له دې سیریاله په الهام اخوستي وو، خو طالبانو دوی د پردي کلتور په ترویج تورن کړل. د تیر جمهوری حکومت یو شمېر سرتیري وایي په هغه حکومت کې د کار لامل لا هم دوی د خپل سرو نیونو شکنجې او د طالبانو له بد چلند سره مخ دي. له ډلې یو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د تیر جمهوری حکومت سرتیری، پولیس، ځانګړي ځواکونه د ټولنې له زیانمنونکو کسانو څخه دي. د طالبانو د عمومي عفو د دروغجن شعار سره سره په بېلابېلو ولایتونو کې د تیر نظام امنیتي سرتیری نیول کیږي، تعقیبېږي، شکنجه کیږي او آن وژل کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولې یا یوناما تیر کال په خپل راپور کې ویلي و چې د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې لږ تر لږه د تیر جمهوري حکومت د سرتیرو د نیولو او شکنجې څلرویشت او دغه راز د بند چلند او د مرګ د ګواښونو لس قضیې مستند کړي. دا راپور په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت، د داعش د حملو او ملکي تلفاتو، د ګاونډیو هیوادونو او طالبانو ترمنځ په جګړو، د تیر حکومت د کارمندانو د خپل سرو نیونو او دغه راز ګواښونو او غیر قانوني وژنو ورټولو او په کې راغلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون پلي کول د ډیری افغانانو د بشري حقونو د نقص لامل شوی. بلخوا یو شمیر افغان خبریالان هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د نیولو، تاوتریخوالي، محدودیتونو، سانسور او آن د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي. یوې افغان خبریالې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
خبریال خوندیتوب یوازې د یو مسلک خوندیتوب نه دی، بلکې د ټولنې د حقایقو، د خلکو د غږ او د حقیقت د وخت خوندیتوب هم دی. موږ د خبریالانو غوښتنې دا دي چې د خبریالانو حقونه ته درناوی وسي، د دوی د امنیت تضمین وسي، د سانسور او فشار او نور هر ډول کړنې باید د دوی پر وړاندې پای ته ورسیږي، دغه ترڅنګ ښځینه خبریالانو ته د کار لپاره خوندي شرایط برابر شي، او د دې ترڅنګ د بیان ازادي د ټولنې د ګډ ارزښت په توګه په ټولنې کې د خلکو ترمنځ وساتل شي.
دغه افغان خزي خبري اعلان د تیر حکومت سرتيري او اقليتونه په داسې حال کې د دوی د حقونو د نقص خبره کوي چې چهارشنبه د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د بشري حقوقو نړیواله ورځ په مناسبت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي، بشري حقوقو د ملګرو ملتونو تعداد دي تر څو سوله، برابري او انساني کرامت خوندي کړي او د هغو ظلمونو مخه ونیسي چې ډیری خلک او په ځانګړي ډول